حتی ناممکن می شود.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو ادارې سیګار پرون چهار شنبه د خپلو ارزونو وروستای راپور خپور کړ او ویل چې دا لړۍ نوره پای ته رسوي. راپور کې راغلی چې امریکا افغانستان کې د خپل شل کلن حضور پر مهال 1.4 میلیارد ډالر پر بیا رغونه او 3 میلیارد ډالر پر جګړې او امنیتي برخه لګولي. سیګار په خپل روسي راپور کې ویلي چې له 2009 کال راهیسې په افغانستان کې د امریکا د دغو مرستو په تړاو نږدې 900 ارزونې پلټنې او څېړنې ترسره کړي. سیګار ویلي امریکا د یو ډیموکراتیک او باثبات افغانستان لپاره دومره لګښتونه کړي خو په وینا یې مدیریت ناسم وو او دا لګښتونه له ضایعاتو او فساد سره مل وو. دوی ویلي چې د خپلو پلټنو پایله کې توانېدلی چې د امریکا په مرستو کې څه باندې 2.5 میلیارد ډالر سپما وکړي او د 500 میلیونه ډالر په ارزښت مشکوک لګښتونه په ګوته کړي. د سیګار په وینا امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې هم په افغانستان کې بشري برخه کې 3.5 میلیارد ډالر لګولي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال په لومړیو کې افغانستان سره مرستې بندې کړې. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لخوا په کابل کې د قطر د نوي معرفي شوي سفیر مردوف علي القاشوتي باورلیک ومنل شو. د قطر د بهرنیو چارو وزارت دا خبره پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې کړې. قطر په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان په سیاسي چارو کې مهم رول لوبولی دی. دوی تازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب وکړ او د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه هم 2006 کال کې دوحه کې لاسلیک شوې وه. د افغانستان کورنیو رسنیو هم کابل کې د قطر د نوي سفیر د باورلیک منلو مراسم راپور کړي. د دغو راپورونو له مخې د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند ویلي چې د قطر د نوي سفیر لګمارلو سره به د افغانستان او قطر د سیاسي اړیکو نوی څپرکی پرانیستل شي. په غزه کې پرون چهارشنبه لږ تر لږه 15 فلسطینیان د اسرائیل په بریدونو کې وژل شول. د جرمني خبری اجنس لیکلي چې په خان یونس سیمه کې د بې ځایه شوو پر یو کمپ هم برید شوی. د اسرائیل پوځ ویلي برید کې یې د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي یو غړی په نښه کړی دی. دوی ویلي د حماس دغه غړی وړاندې پر اسرائیلي سرتیرو بریدونه کړي او د غزې له نازک قرباندې سرغړونه کړې ده. په غزه کې اوربند د 13 اکتوبر میاشتې په 10 نافذ شو. خو دا څو همزل دی چې له اوربنده سرغړونه کیږي او د سرغړونو په ترڅ کې پر فلسطینیانو سربیره یو شمیر اسرائیلي عسکر هم وژل شوي دي. او ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ځانګړي استازی سټیف ویټکاف او د هغه زوم جارد کوشنر نن پنځشنبه په فلوریدا کې د اوکراین لستر مرکچی رستم عمروف سره وویني. دا خبره یو امریکایي چارواکي د نوم نه خودو په شرط فرانس پریس اجانس ته کړې. د امریکا د ولسمشر دغه ځانګړي استازی تازه له مسکو متحده ایالاتو ته ستانه شوې دي. دوی مسکو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره اوږدې خبرې وکړې خو کومې پایلې ته ونه رسیدې. د پوتین د بهرنیو اړیکو سلاکار یوری اوشاکوف تر دې لیدو کتو وروسته ویلي سوله تر اوسه نږدې شوې نه ده خو په خبره یې ډیره لرې هم نه ده. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه وایي افغان معلولانې له رنځ او کړاو ډک ژوند ګالي. جګړه کې یو معلوله شوې افغان مو پوښتلې
د جمهوری دورې په جریان کې مو شاوخوا 15,000 افغانۍ ترلاسه کولې. دغه وخت چې امارت راغی موږ 15,000 افغانۍ ترلاسه کوو.
د ژمي په نږدې کېدو د کابلیانو شکایتونه
د کابل هوا په دې وروستیو کې ډېره خرابه شوې ده. بیخي څوک بیرون نشي وتلی که بیرون ووځي مریضیږي. د مونږ کور کې ټول مریضان دي.
پکتیا کې لسګونه پروژې بشپړې او ګټه اخیستنې ته سپارل شوي.
دغه پروژې د 280 میلیونه افغانیو په لګښت باندې 168 پروژې تطبیق شوي دي. په 155 کلو کې
او هنګری د اروپای پارلمان هغه پریکړه ننګولې چې ویلي دي دا ټولنه باید د روسیې د تیلو پیر یو مخ بند کړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خره غلای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې راځو د خبرونه د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د خځو څنګه یو ان وومن وای په افغانستان کې معلول خځې او نجونې له سخت او پیر او د ژوند لپاره د اړینو اسانتیاو له نشتوالي سره مخامخ دي. دغه ادارې د راپور له مخې نږدې د هرو شپږو افغان خځو څخه یوای له شدید معلولیت کړیږي. په افغانستان کې یو شمیر معلولیت لرونکي ښځې هم وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د بشري حقونو فعالان بیا وایي د طالبانو حکومت اوس مکلف دی چې د دغو معلولانو ژوند ته پام وکړي او خدمتونه ورته چمتو کړي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه وایي افغان معلولیت لرونکي ښځې او نجونې د توپیر له سختو ډولونو او با عزت ژوند لپاره د اړینو خدمتونو له لویو خنډونو سره مخ دي. دغه ادارې د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر په درېیمه نیټه د معلولیت لرونکو کسانو د نړیوالې ورځې او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د 14 ورځنی کمپاین په دوام په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو د معلولیت کچه د نارینهو په پرتله 40% لوړه اټکل شوې او له نږدې هرو شپږو ښځو یوې له شدید معلولیت سره مخ ده. د راپور له مخې هغو لاملونو چې د افغان معلولو ښځو شمیر لوړ کړی، روغتیایي خدمتونو او بشري مرستو د ترلاسه کولو په وړاندې د خنډونو زیاتوالی، د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د خطر ډیروالی او هغه ژور رواني زیانونه چې د ښځو پر حقونو د سختو محدودیتونو له امله رامنځته شوي دي. راپور زیاتوي ډیری معلولیت لرونکي ښځې او نجونې آن د مرستو د ویش مرکزونو ته د رسیدو توان هم نه لري. د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه د ملاتړو خدمتونو په پراخې پانګونې، د بشري مرستو په سکتور کې د ښځینه کارکوونکو پر زیاتولو او په ښه ډول د معلولیت لرونکو ښځو نجونو د اړتیاوې پوره کولو په موخه د مرستندوی ادارو د ظرفیت پر پیاوړتیا ټینګار کړی. په ورته وخت کې یو شمېر معلولي ښځې وایي په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره ژوند سخت شوی دی. یوالو دوی چې وای نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې 1.5 کاله په خایې د جګړې له امله یوه پښه پرې شوې ده.
د جمهوري دورې په جریان کې موږ شاوخوا 15,000 افغانۍ ترلاسه کولې. دغه وخت چې امارت راغی موږ 15,000 افغانۍ ترلاسه کوو چې په تېرو 2 کلونو کې نیمه یې راټیټې شوې دي. زه پیسو ته سخت اړتیا لرم. زه د ژوند له سختو شرایطو سره مخ یم. له خپلې کونډې مور سره ژوند کوم. په کورنۍ کې ډوډۍ ګټونکی نه لرم.
ابتکار راهیاب غیر انتفاعي موسسه چې د معلولینو د پیاوړي کولو په برخه کې فعالیت کوي وایي د دوی موندنې ښایي چې ښځې او نجونې په ځانګړي ډول ذهني معلولیت یا هغوی چې رواني او ټولنیزې ستونزې لري له بېلابېلو اړخونو له پامه غورځول کېږي او کافي ملاتړ نه ترلاسه کوي. دغه موسسې په خپل تازه راپور کې چې د 2022 څخه تر 2025 پورې د معلولیت لرونکو کسانو د بشري حقونو وضعیت، روغتیا، تعلیم، کار او عدالت ته لاسرسی څېړلې لیکلي چې ډېری معلولي ښځې له بېوزلۍ، کورني تاوتریخوالي او ټولنیزې انزوا سره لاس او ګریوان دي. په دې 2020 مخیز راپور کې چې یوه نسخه یې ازادي راډیو سره شریکه شوې ویل شوي چې جوړښتي، ټولنیز او سیاسي خنډونه چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته نور هم سخت شوي د دغو معلولینو محرومیت زیات کړي. راپور ټینګار کوي چې د ملاتړ میکانیزمونو پیاوړتیا، روغتیا، تعلیم او کار ته د لاسرسي پراخول او د تبعیض ډولونو سره مبارزه بیړني اقدامات غواړي. د بشري حقونو فعال او د دې موسسې بنسټ ایښودونکي بنفشه یعقوبی وایي د طالبانو حکومت مکلف دی چې دغو معلولینو ته لازم خدمتونه برابر کړي.
دا خلک باید کار کولو اجازه ولري. د دوی د وضعیت د ښه کولو لپاره بودجه ولري او په مختلفو اقتصادي او ټولنیزو سکتورونو کې د دوی د فعال ګډون لپاره اساس چمتو کړي. که څه هم واکمن سیستم منل شوی او مشروع نه دی، ځکه چې افغانستان د معلولیت لرونکو اشخاصو د حقونو په کنوانسیون کې شامل شوی، په دې هیواد کې هر واکمن سیستم دنده لري چې د کنوانسیون سره سم عمل وکړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازو ولې یوناما ویلي چې نږدې 1.5 میلیون افغانان له شدید معلولیت سره ژوند کوي چې ډېری د 16 سیزو جګړو پایله ده. یوناما د معلولینو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله فیسبوک پاڼه لیکلی چې ماشومان د دې وضعیت تر ټولو دروند بار وړي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این ایف پی ای هم په خپل راپور کې ویلي چې په لرو پرتو ولایتونو کې د ماینونو او ناچاو د توکو د قربانیانو کورنیو او معلولیت لرونکو کسانو ژوند دوه چنده سخت دی او باید ملاتړ یې وشي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر په درېیمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په ټول افغانستان کې 1,03,092 معلولین ثبت شوي چې هغوی ته هره میاشت د بانکي سیستم له لارې نقدي مرستې ورکول کیږي او د خوراکي توکو مرسته هم ورسره کیږي. مخکې له دې یو شمېر معلولینو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې له ډېرو ستونزو سره مخ دي او له اقتصادي وړتیا، زده کړو، کاري فرصتونو او مناسب ټولنیز ملاتړ څخه بې برخې دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یو شمیر کابل خاریان وای د جمی له رانګدې کېدو سره هوا ککړه شوې چې لامل یې خلک ناروغان شوي. د ځینو روغتونونو مسؤلان او ډاکټران هم دا خبره تاییدوي. کابل ښاروالۍ لامل د کورونو بخاري یادوي او له خلکو غواړي چې د وضعیت د کنټرول لپاره د هوا ککړونکي سونګ توکي ونه کاروي. تفصیل په دې راپور کې.
د ژمي په رانګدې کېدو د کابل هوا بیا ککړه شوې. کابل خاریان شکایت کوي وایي له دې امله ناروغۍ هم ډېرې شوې دي. د کابل ښار د پکتیا کوټ اوسیدونکي بسیمه چهارشنبې د دسمبر په درېیمه ازادي راډیو ته وویل
د کابل هوا په دې وروستیو کې ډېره خرابه شوې ده. بیخي څوک بیرون نشي وتلی. که بیرون ووځي مریضیږي. د مونږ کور کې ټول مریضان دي پراته دي.
د کابل ښار د خوشحال مینې یا کوټې سنګي اوسیدونکي فاطمه هم ازادي راډیو ته ورته خبره وکړه.
را رسیدو سره هوا ډېره خرابه شوې ده. ډېره ککړه شوې ده. خلک غریب دي. بل څه د سون لپاره نه لري. زیات زغال سنگ کارایس دی. خطر باندې هوا بیخي دومره ککړه ده چې حتی ډېر ناروغي هم رامنځته کړې دي.
د ځینو روغتونونو مسؤلین هم دا خبره تاییدوي چې د هوا د ککړتیا له امله ناروغۍ په خلکو کې ډېرې شوې دي. کابل کې د یکتا په نوم د یو خصوصي روغتون د بیړنۍ خونې مسؤل محمد اشرف سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې ډېری خلکو ته د هوا د ککړتیا له امله تنفسي ناروغۍ پیدا شوې دي. دا اندېښنه وښوده چې دا شمېر ورځ بلې ته ډېریږي.
کوم کسان چې اوس موږ په بیړنۍ خونه کې لرو او د هوا د ککړتیا له امله ناروغان دي، شمېر یې ډېر دی او دا ورځ په ورځ زیاتېږي.
هڅه به وکړو چې په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د اړیکو او عامه پوهاوي برخې مشر محب الله فضلي وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ اړیکه ځواب نه کړه. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ بیا وایي دوی د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د جوړې کړې طرحې پر بنسټ د هوا د ککړتیا د راکمولو په برخه کې خپل مسؤلیتونه لري، چې پکې د سړکونو پخول، د لوړ پوړو ودانیو د مرکز ګرمیو له فلټرونو او دغه شان حمامونو څارنه شامله ده. د دغه ښاروالۍ وایا نعمت الله بارکزي چهارشنبې ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دا مال د کابل ښار د هوا ککړتیا کورونو کې د بخاریو کېښودو له امله ده، چې خلک یې باید په راکمولو کې همکاري وکړي.
تر اوسه چې خبرې کوو، د قوس میاشتې له 15 مخکې ډیری مرکز ګرمي غیر فعال دي او کومه د هوا ککړتیا چې کابل کې ده د هغو کورونو له امله ده چې یو یا دوه د بخاري نلونه لري، چې په دې برخه کې د خلکو همکاري غواړو چې د امکان تر بریده یې راکمې کړي. خو د حمامونو او لوړ پوړو ودانیو په اړه کابل ښاروالۍ د اصولو له مخې خپل قانوني اجراءات کوي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یا یو این هبیتات خبرداری ورکړی و چې د افغانستان ښارونه د هوا د ککړتیا له جدي ناورین سره مخ دي. د ملګرو ملتونو دې ادارې د اکتوبر په 22 پر خپل ایکس پاڼه ویلي و چې د موټرو او کارخانو لوګیو او د سکرو او پلاستیک د سوځولو له امله ژمي کې لوګیو د خلکو روغتیا ته ګواښ پېښ کړی دی. عام خلک وایي چې ډېری کورنۍ اړ دي چې د اقتصادي ستونزو له امله له پلاستیک، رابر، تایرونو او لوګیو تولیدونکي سون توکو کار واخلي، چې دا د هوا ککړتیا او ناروغۍ څو چنده زیاتوي. مخکې ویل شوي وو چې د حمامونو او لوړ پوړو ودانیو د مرکز ګرمیو د ګرمولو لپاره هم ډېری همدا او بې کیفیته سون توکي سوځول کېږي، چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي. خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي د دوی ټیمونه ګزمې کوي او په دې برخه جدي څار لري.
د ژمی لر اتاک سره نه واز د پلازمین هوا ککړه شوی بلکې هغه زلزله زپلی چې د افغانستان په ختیځ کې شاوخوا درې میاشتې مخکې زلزله و زپل تر خیمه لاندې ژوند کوي او ملګرو ملتونو په وار وار د ژوند په اړه اندېښنه ښودلې.